یو وار بیا ستړي مشه د سحر لس بجې شوې د مشال ریډیو خبرونه اوري په روانه غړي کې هم زه منور شاستا سکور بایم چې پکې با پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر د سفر د پاکستان او افغانستان کې د بارانونو سیلابونو په اړه ورسته حال درکو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سیمې د ریپورټونو هم لرو خو په سر کې اردو اسرار العالم مومنتا چې د دې سات تازه خبرونه ته وورو
لومړی د مهم خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د پاکستان په دورځنی سفر دی ل کشمیر راسیدل ریپورټونه وایي چې نن د نهه پورس هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پولا انخدي شوی او دا څرګنده چې مصری چارواکو د قاهرې په دوه سیمو کې د لری کول شوی ولسمشر محمد مرسی په لوا مظاهره چانو د غونډو خورولو پلان ځندولې او څه هم د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د پاکستان په دورځنی سفر دی د پاکستان د بنسر وزارت ویان اعزاز صدری د بان کی مون د سفر په اړه پرون مشال لیدو ته صدا سو ویل
د ملګرو ملتونو مشر به په 14 او 14 اگست په پاکستان کې وي. هغه به د پاکستان له وزیر اعظم صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي او ترڅنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي.
ایسا چودری زیاته کړه چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمون د میرمنو د تعلیمي پرمختګ او د امنیت په اړه د ممکنه اقداماتو په باب خبرې کوي. له کشمیر رسیدلی رپورټونه وایي چې نن د نهې پورز هم د پاکستان او هندي پوځانو ترمنځ په پوله نښتو دوام ولرلو. په سیمه کې د مشالې د خبر مرکزي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې په لنجمنه کرخا کنټرول لاین د دواړو خواوو لخوا ډزې شوې دي. د ریپورټونو له مخې د نهې په ورځو سهار وختي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې یو شمېر ولسي وګړو څخه مرګ جوړه اوریدلې ده او له پولیس سره نږدې ګڼ شمېر کورونه خالي کړل شوې دي. پاکستان او هند پر یو بل د بلا اشتعال بریدونو شروع کولو تور لګوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شوی چې د اګست په شپږمه د هند 15 فوجان په یو برید کې ووژل شو چې هند یې تور په پاکستان لګوي خو بیا اسلام آباد دا تورونه ردوي. د انخطو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لس کالو اوربن بې ثباته کړې دي. په بلوچستان کې لا هم د ناکرارۍ لړۍ دوام لري او په دوه جلا جلا تازه پیښو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي. د بولان سیمې مرستیال کمشنر عبدالوحید شاه پرون مشالې ته ویل چې په مچ سیمه کې د امنیتي سرتېرو له اړخه د عملیاتو په ترڅ کې څلور بلوڅ وسلوال وژل شوي دي.
د امنیتی ځواکونو شاوخوا څلور 15 ټولې د عملیاتو لپاره وتلې دي او له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات لا هم جاری دي. درنه وسله مو نیولې ده
خو بلوڅ وسلوالو بیا ځایي رسنیو ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې بې ګناه کسان وژل شوي دي. بل لخته تیر شپه نا وخته په کوټه کې د سریاب سړک په اریګیشن محله کې د شوی 14 پترس کې دوه کسان وژل شي او یو ټپي شوی دی. د وژل شوو کسانو په جنګلونه د شونه بیا تر دې دمه د 14 زمواري کومېډالي منلې ده. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې چې په کې باندې هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې غونډه به نن په 15 بجې شروع کیږي چې په کې به په ځانګړي ډول د بلوچستان دننه په دې وروستیو کې د ترسره شوو ترګري پیښو خبرې کیږي. یاره دی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 15 کسان د بلوچستان په ناامنۍ پیښو کې وژل شوي دي. د دې ترڅنګ به په اسمبلی کې د هند لخوا د کنټرول لاین خلاف ورزي په ګډون هیواد ته له بهر څخه د اورپیښو چیلنجونو په باب هم خبر کیږي. د افغانستان ولسمشر به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رایټرز خبري اجانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 26 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي. بلخو د حکومت د سیاسي اپوزیشن د یوې ډلې ملي ائتلاف ویان فاضل سنچارکی پرون له مشالې ډو سره په خبرو کې ویل چې د نړیوالې ټولنې له فشار پرته به پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي راتلونکی سفر هم کومه مهمه لاسته راوړنه ونه لري.
دغه ژمنې تل د پاکستان لخوا شوي خو عملي ګامونه نه دي پورته شوي. افغان حکومت کولی شي چې له خپلو امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي تر څو پاکستان عملي تضمین وکړي.
د افغانستان د سولې شورا وایي د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزي په دې سفر کې ملګری وي. تاسله مشال ډیو خبرونه اوري. دا څه ښکارې چې مصري چارواکو د قاهره په دوه سیمو کې د لرکلشي ولسمشر محمد مرسي په لو مظاهره شنه د غونډو خورولو پلان ځندول دي. لدې وړاندې پرون پولیسو ویل چې دوی با ربع العدوبیا او النهزا میدانونو څخه د مرسي د پلویانو په وستلو پیل وکړي. تیر ورځ هم په قاهره کې لږونو زرو کسانو له واک څخه د لرکلشي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شوارونه ورکړل. ځینو مصري رسنیو ویلي د مظاهره کوونکو د خورولو پلان وروسته له هغې وځنډول شو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دوو میدانونو کې د مرسي د پلویانو شمېر زیات شو. د عراق سرخار بغداد شمال ته پرون یوه ځن وژونکي برید لږ تر لږه 13 کسانو وژل او 40 نور یې جوبل کړل. د رپورونو له مخې برید په بل سیمه کې پر یوې چایخانې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه ترسره شوی دی. په عراق کې په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه د ورځې میاشت په آخري ورځو کې وسلوالو پر چایخانو چېرته چې خلکو روژه ماتوله ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. او اخري خبر دا دی، امریکا وایي د اسرائیل د دې پریکړې پاړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشت ځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. د بنیا چارو د وزارت ویاندی جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ ته د میشت ځایونو د کار د دوام قانون د منلو وړ نه دی. د اسرائیل کابینې د یکشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودیانو لپاره د زرو نورو کورونو جوړولو منظوري ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار العالم مومن نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د غریپورټونه واوري. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا مهال د پاکستان په سفر دی. تمه دا چې نوموړی بعد د هوا چارواکو سره د ګوزن ناروغي د ختمولو او د خزو د تعلیم په اړه خبرې کوي. بلوچستان کې چارواکي وایي بولان سیمه کې د امنیتي ادارو په عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي دي. هلته په کوټه کې بیګای و چاودنه شوې چې په اړه یې د پولیسو یو ځای چارواکي وایي
ریموټ کنټرول بوموندا په دې کې تقریبا 15 کیلو کیجی وزن استعمال شوی دی او دوه نفره شیدې مړ دي او یو راګر زخمی دی.
او هلته د افغانستان خوت ولایت کې سیلابونو یو شمېر کسان وژلي دي. د دې ولایت یو چارواکي مشال ریډیو ته وایي
دریمانه مېرمنې سیلاب وو چې دوی هم د دغه ماشین په پیوښته د ډول موټر کې روان او سره موټر یې هم بل شو دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر ریپورټونه نور هم لرو. د رواني غړې په اخیری برخه کې بعد ټوک ټغالو هفتوار پروګرام پام کوه او ابرې مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. پته ده mashalradio.com. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا مهال د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. یو شی بولاندې مو اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله سره په دې حواله خبرې کړي. هغه راته ویل
د ملګرو ملتونو مشر چې کوم دی بان کی مون هغه د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او د اسلام آباد په هوایي ډګر په پاکستان کې د اقوام متحده کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان هغه هرکلی وکړو. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کوم موږ ته معلومات را رسیدلي دا هغه تر مخه بان کی مون چې هغه د صدر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه نور پاکستانی اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او آرمی چیف د فوج مشر چې کوم دی اشفاق پرویز کانی هغه سره به هم ملاقات کوي. دین علاوه سبا چې څنګه لکه معلومه ده چې 14 اگست نو سبا چې کوم تقریب بکیږي نو غونډه چې بکیږي په هغه کې به بان کی مون به د هغه مشري کوي او سبانی دغه کې به هغه هم ګډون کوي. دغه شان د خارجه دفتر لخوا چې کوم معلومات موږ راکړل شوی دا هغه تر مخه په کنټرول لاین چې لکه د ال او سی باندې کوم د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم مسله روانه ده نو په هغه باندې هم امکان شته چې خبرې وکړي شي. او د دین علاوه سیکرټری جنرال چې کوم دی هغه په نست یونیورسيټي چې کوم د هغه کې به د عالمی امن او استحکام سنټر چې کوم دی هغه افتتاح کوي. دغه شان په ملک کې د بارانونو چې کوم صورتحال روان دی، په شکل د بارانونو او دینه راتلونکي سیلابونو له وجې، نو د پاکستان د آفتونو د نظم اداره چې کومه ده ان ډی ایم اے، هغه کې به بریفنګ ورکول کېږي او د سیلابونو صورتحال نه به خبرول کېږي. دغه شان نور د زنانو چې کوم مسلې دي په هغه به هم خبرې کېږي. نو ولې هغه نن را رسیدلی دي او نن د ملاقاتونو دا سلسله چې هغه به اوس لږه شیبه وروسته شروع شي.
بالکل احمد الله، او کدارت وای نن د قومي اسمبلی غونډه کیدونکې ده، په دې حواله باندې سم معلومات شته کنه؟
بالکل، نن چې کومه د قومي اسمبلی غونډه ده هغه نن مازدیګر 5 بجې به کیږي او د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې به پارلیمنت هاوس کې شروع کیږي. د قومي اسمبلی سیکریټریټ چې کوم دغه دي سرچینې دي هغه نه چې کوم معلومات مې ترلاسه شوې دي، نو هغه وایي چې په اجلاس کې به کنټرول لاین باندې چې کوم د هند لخوا ډزو کومه خبره ده په هغه باندې به خبرې اترې کیږي. دغه شان په ملک کې د امن او امان چې کوم صورتحال ده په هغه باندې به نن بحث کیږي، او د چې کوم داخله وزیر ده چودری نثار علی خان هغه به ایوان ته پالیسی په حق له بچکم دی بیان به ورکړي چې نوې کومه پالیسی جوړیږي چې هغه کوم تور سي د اوسه صورتحال دی. دغه شان صدر اسف علی زرداری چې کوم دی هغه د سنټ اجلاس هم راغوښته دی د 19 نیټې باندې کوم چې مازیګر 15 بجې شروع کیږي، او د قومي اسمبلی چې د موجوده اجلاس دی دا به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې جاری.
دا وو د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله چې خبرولو یې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې سفر په حواله پرون زموږ همکار مجید بابر د خارجه چارو د وزارت د بیان اعزاز چودري سره هم په دې حواله خبرې کړې چې نوموړی به د غلطه سم مصروفیتونه لري. نو راځي چې د ریپورت کې تفصیل واورو.
د ښاغلی مون د دې سفر د مصروفیتو په اړه اعزاز چودري زیاته کړه.
سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ 13 اور 14
دو ملګرو ملتونو مشر با په 14 او 14 اگست په پاکستان کې وی. هغه به د پاکستان له وزیر اعظم، صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي او ترڅنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د چودری په خبره په دې سفر کې به د خاغلی مون میرمنه هم دا غسره وی. د دې مخ کې د خاغلی مون د دې دورې نیټه د اگست 14 منټې نه پسوا، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د اگست 14 نیټه دغه هیواد د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، او دوی غوښتل چې بان کی مون هم د ازادۍ د ورځې تقریباتو کې برخه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیرونه د ترهګریدو پیښو د مخنیوي په لړ کې په اسلام آباد کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي وو، آیا د خاغلی بان کی مون د سفر لپاره هم دغه هیواد کوم خاص انتظامات کړی دي؟ نو نوموړي وویل
ماشاءالله
یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے ویزٹرز آتے رہے ہیں اور سب کی خاطر خواہ د خدای په فضل دلته پاکستان ته ډیر بهرنیان پر رسمي دورو راځي او همیشه د هغوی د حفاظت لپاره خاص انتظامات کیږي، او تردا محل د بهرنیانو د دورې پر محل کومه ناوړه پیښه نه درامنسته شوی. نو د خاغلی بان کی مون دا سفر به هم په خیر وشي، تاسو اطمینان کې اوسئ.
اعزاز چودری دا هم وویل چې خاغلی مون به د ګوزند ناروغۍ په پاکستان کې د جینیکو د تعلیم او د امن د بحالۍ په لړ کې جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
بالکل، تاسو د ریډیو د لارې هم دیموکراسي او د غراز نورې هفتوار پروګرامونه چې کوم دینو دا تاسو پر ریډیو هم اوریدلی شئ. خو که پر ریډیو به وانه اوري یا تاسو نه هغه وخت تیر شي، نو تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com د مشال ویب پاڼې ته تللی شئ، او هلته دا ټول پروګرامونه، هفتوار پروګرامونه، ویډیوګانې، ښکلي ښکلي تصویرونه او نور تازه خبرونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی شئ. ورزو یو رپورت ته پاکستان تور لګوي چې هندستاني پولا ساتونکو پوځیان د سو ورځو راهیسې په پاکستانی سیمه د درنو وسلو بریدونه کوي چې له امله یې تر دې دمه پاکستانی پوځیانو او ملکی خلکو ته مرګ جوړه وخته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي د هند مرستیال سفیر یې پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته و د پولي په کړ کې چې ورته احتجاج کړی دی. ایزاد احمد چودري د هند هغه اداوه هم رد کړی دی چې ګنی پاکستانی پوځیان نو 13 هفته پاکستانی پولی تنیز دی په هندي سیمه کې په هندستاني پوځیانو ډزې کړې وي چې پترس کې 15 هندي پوځیان وجل شوي وو. نور تفصيل د زبیح الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان اعزاز احمد چودري دوشنبه پورې زوی خبري ناشته ته ویل چې حکومت یې په اسلام آباد کې د هند مرستیال سفیر دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او پر پاکستانی کشمیر او دغه هیواد د پنجاب ایالت په سرحدي سیمو د هندي پولیسو ساتونکو پوځیانو د برید پر خلاف شدید احتجاج کړی دی. اعزاز احمد د هندستان غو ادارت کړ چې ګواګي پاکستانی پوځیانو 13 اونۍ د پاکستانی کشمیر پولی ته نږدې په هندي سیمه کې پر هندي پوځیانو ډزې کړې چې په ترڅ کې 15 هندستاني پولیسو ساتونکو پوځیان وژل شوي وو. همداراز نوموړي وویل چې پاکستان له هندستان سره د 2003 میلادي کال د ډزبندۍ پر تړون ولاړ دی او دغه په وینا هندستان د هم دغه تړون درناوی وکړ. پاکستان تور لګوي چې هندو پولیسو ساتونکو د پاکستانی کشمیر او دغه هیواد د پنجاب ایالت پولی ته سیرمه پر پاکستانی سیمې ناتاره ډزې کړي چې له امله یې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون دغه هیواد د پوځي سرچینو په قول وایي چې په 13 ساعتونو کې هندو پولیسو ساتونکو پوځیانو پر پاکستانی پوځیانو درې وارې بریدونه کړي دي. خبر زیاتوي چې دواړه غاړې په نخته کې درنې وسلې کاروي چې له امله یې سیمه ییز خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاکستان تر خپل جوړېدو وروسته په خپل شپږ شپېته کلن ژوند کې تر دې دمه د کشمیر د کړکېچ پر سر له هند سره درې جګړې کړې دي چې په ترڅ کې زرګونو پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډېره سیمه یې له لاسه ورکړې ده. د یادونه وړ ده چې پاکستان او هندستان پر 2003 میلادي کال یو تړون لاسلیک کړو چې لمخې دواړه هیوادونه پر هندي پاکستانی پولی یا لاین اف کنټرول د ډزبندۍ پابندي. زبیح الله شفق، ازادي رادیو، پېښور.
دا وو د مشال رادیو همکار زبیح الله شفق چې منګي د پاکستان او هند ترمنځ په دې ورستیو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې د روان کړکېچ په اړه د رپورت نه خبرولو. دا ستدا هم وایو چې دغه ورستۍ کړکېچ د پاکستان او هند ترمنځ کوم شروع شوه دی. نو دا د روان میاشتې په شپږمه نیټه هغه مهال شروع شو چې په هند د انتظام لاندې کشمیر کې د هند 15 پوځیان باندې برید شوه وجل شو او هند په پاکستان تور لګولې چې دا پوزیان پاکستان وجلی خو پاکستان دغه داوا رد کړی دا.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان او
عظیم زلی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
د تاجکستان او بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د افغانستان د حکومت سیاسي مخالف یا اپوزیشن ډلوی تر هغه چې نړیواله ټولنه په پاکستان فشار را نوړي چې د سولې په اړه به د افغان حکومت شرایط ومني. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي اتحاد ویان فاضل سنچار د ویلی دی د مشال ریډیو سره خبرو کې چې د نړیوال ټولنې د فشار نه بغیر به پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی راتلونکي سفر هم کومه مهمه لاسترولنه ونه لري. لبلې خوازنی افغان کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان نوی حکومت د سولې په اړه د دې هواد په پالیسیو کې بدلون راوستي او همکاري تماتره کېدلې شي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپې په ریپورت کې ورو
په افغانستان کې د سیاسي اپوزیسیون یو ډول ملي ائتلاف وایي چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي. د ملي ائتلاف ویان صدقا فاضل سنگچرکی د دوشنبه په ورځ لازدې رادیو سره په خبرو کې وویل چې کافي اسناد او شواهد شته چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او د همدې اسنادو پر اساس نړیواله ټولنه باید پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. نوموړي وویل چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې به هم د سولې له پروسې سره د پاکستاني چارواکو د همکاریو ژمنې نتیجه ونه لري.
دا ژمنې تل د پاکستان لخوا شوي خو عملي ګامونه نه دي پورته شوي. افغان حکومت کولای شي چې له خپلو امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي ترڅو پاکستان عملي تضمین وکړي او عملي ګامونه په پورته کولو سره ثابت کړي چې د سولې په برخه کې د خبرو لپاره چمتو دي او همکاري کوي.
له بلې خوا ځینې افغان کارپوهان هم هیله ښیي چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي دغه سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې یو نوی پیل وي. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتاک سره د سولې په برخه کې د دوی په تګلاره کې واضح بدلون تر سترګو کیږي.
تقریبا د دوی په کړنلار او تګلاره کې یو واضح بدلون ښکاري، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې د سولې مسله او هم د هند سره هم د افغانستان سره هم د امریکا متحده ایالات سره یو نتیجې ته ورسېږي ترڅو سیمه د یو جګړیز حالت څخه یو سولیز حالت ته راوځي.
جمهور رئیس حامد کرزی تروسه 19 ځلې پاکستان ته رسمي سفرونه کړي. په ورسته یو څو سفرونه کې هم پاکستاني او چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي، خو افغان چارواکي وایي تروسه د هیواد صادقانه همکاري نه ده کړې.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه ته می پرې نه خو
اورونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دی
کومرسته کوم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
د افغانستان په خوست ولایت کې سیلابونه وغلې یو وار بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي چې پکې درې خزي او یو نارینه وژل شوی دي او د خوست په دومند ولسوالۍ کې د درې مړو لاشونه موندل شوی چې تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوی. بلخوا د تڼیو په ولسوالۍ کې تیزي غلې زیاتره فصلونه سخت زیانمن کړی دي چې په اړه یې د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل دا ریپورت را لګلې.
د اکشن به ورځ په مخام د خوست په مرکز او اړوند سیمو کې سخت بارانونو او غلې یو ځل بیا د خوست په مرکز او اطرافو کې مالی زیانونه را منځته کړل. د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران ویل چې د اکشن به ورځ د مخام بارانونو او سیلابونو له کبله په خوست کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوی او د درې تنو مړو جسدونه موندل شوی چې تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوی. همدارنګه دوه تنه ټپیان شوی او غلې زیات فستونه هم لمنځه وړي دي.
مطلب د هرشلی په سیمه کې درې تنه مېرمنې سیلاب وړي دي چې دوی البته د بدهینو سیمه کې په وسط ډول موټر کې روان وي او سره سم موټر یې هم بل شوی دی. په همدې ترتیب د دوه په شمال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم یو تنځوان وګړی دی په شهادت رسېدل دی او همدارنګه د پکتیا ولایت مربوط د وږي ولسوالۍ د لکې تیږې څخه درې نفره جسدونه د دوه د شمال ولسوالۍ ته اوبو راوړي دي او دا معلومه نه ده چې آیا د پکتیا ولایت مربوط دي او که دا هم د خوست ولایت مربوط شمېرل کېږي.
د مبارز محمد صدران په وینا د یکشنبه په ورځ د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې تندګلۍ شوي چې نږدې ټول فصلونه یې سخت زیانمن کړي دي. نوموړی د خوست ګردې سړک د بې برخې د زیانمنېدو خبره کوي او وایي چې نوموړی سړک د لنډ وخت لپاره د موټر پر مخ تړل شوی چې د خلاصولو لپاره د فواید عامې وسایل او وسایط سیمې ته رسېدلي دي. همدارنګه د جمال حکیم په نوم د شمال د شډل کلي اوسیدونکی وایي چې د کور نږدې ځمکې سیلابونه لاندې کړي او که چیرې د ولایت مسؤلې ادارې ورته پام ونه کړي ممکن راتلونکي سیلابونه یې کلي لاندې کړي.
شمال د سیمې د شډل کلي نه تاسو خبر درکوم چې موږ
زمونږ شمال شړل په سیمه کې د مسامي سیلابونه چې روزي دیږي په خو هم څنګه څل یاد مونږ منځکو ته ویل جوړ کړی و په درتلون کې کې چې ډېر زیات یو برو وتلې اې دې مونږ کورونو ته خطر پیښه کړې دوه کډای شي کچوګ اې دې مخاونه نسی حکومت مونږ سره کومه کونه کې اوس چارواکي دې ته نظر ونه شوي اې مونږ منځکه څه شي کورونه بې ایمان ضرور شي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیرو سلاونو له کبله د مړي له هرې کورنۍ سره د 50,000 افغانیو او ټپیانو سره د 50,000 افغانیو همدارنګه د یو شمېر خوراکي توکو او پوښاک وسایلو مرسته کړې وه چې په ورته توګه به له کره سروې وروسته د پرونیو سلاونو او ګلیو زیانمنو سره هم مرسته وشي. د یادونې وړ ده خوست د اقلیم له نظره موسمي بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله خوړونه او سلاونه راوځي او هر کال درانه مالي او ځاني زیانونه رامنځته کوي.
دا مشال ریډیو دا اوس ورزو د خیبر پختونخوا سوات سیمه تا چې پکې یو تاریخي او خسته کلی شینشاه د دغه کلی اوسیدونکو وای ګیلې کوي د حکومت نه چې دلته کې یو شمیر مسلو سره دوی مخ دي او دوی وایي چې وازنې وسیله د نورې دنیا سره د رابطې د دوی یو کچا پول دی او خراب دی او د تا حکومتي چارواکو کله هم پاملرنه نه دا کړې. دغه کلی ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلې دی او دا ریپورت یې
میګورې نه 12 کیلومتره لري د مرغزار په جرنلی سړک پروت کله شینشاه اوسیدونکو وای چې دوی کلی ته د رابطې یو واستوي پول کچه ده لاري خراب دي او کلی کې اولس یو شمیر ستونزې لري خو حکومتي پاملرنه دغه طرف ته نشته. زی اولس په دا اړه مشال ریډیو ته وای
ما جی نومن ورخان نه او تقریبا کوم ته دې د غټه مسله دار چې بده دې حکومت کې کوم دې په دې علاقې د مرغزار پورې سلام پورې پورې دا ټول پول نشي دی یو وای دا پول دی تیدیم ډیر غټ تکلیف ته اکثر مریضان چې کوم دې پکټ کې پوری باسي هغه سره ډیر وان شه دین لکه ډیر غټ تکلیف ته موږ
زمانو سليمان بازارې زه په خپل سبق وایم من ګوره کې هغه 15 کیلومتر د دې ځان لري دې ټول نه غټه مسله چې دا غو فل له او پول دې هغه روډ دې هغه روډ پکړ باندې خپل بهږي کله چې باران وشي هغه لاري بیا خټي او پول چې هغه کچې په باندې ګاډي نشتلې مریض چې پیوړې نو پکټ کې پیوړې او هغه انتهایی رقیقی را رقیقی نو خلک پیریږي نشنا شکره شاو پی د سرنج لې البته د دې خلک چې د عادت ته خو چې مریض یا بوج یا نور څه لوړی دا پینه جوړه دا د لاسه صبر کې په خور کې چې خپل لاش نو لګاغه بیا باران شو خپل لاش نو بیا خو نشد لاند لګا د ودرې ورځ یو دغه لپاره به انتظار کوي.
زلمه سليمان باچا زیاتوي چې دغه سیمه کې تاریخي لرغونی آثار هم شته چې پکې لویا سټوپا یعنی ګمبټ هم شامل دي. کله چې د کلی ته لار سم کړی شي دغه سیمه تحصیلګری هم په لوش میره سره راتلې شي. دغه کلی ستونزو او مسلو په اړه مو چې کله د سیمه صوبای اسمبلی حکومتي غړي عزیز الله ګران څخه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال لیډیو ته وویل
نو ما د خپل روم سره د خپل مشرانو سره د خپل خوند من سره واده ده څنګه موږ له پنداکو خېری نه دا ما په دې کې ورزولي او تاسو په دې چې شه کم بجټ شو دغه زموږ بجټ نه نړیوال چې کوم بجټ دا به زموږ د تاریخ سب بجټ دی او ان شاء الله ما واده خپل مشران او زه به وزه کوم ان شاء الله په دوه درې ورځې کې به زه تر شا مزه مشران سره میډم شم که خېری
د مرغزار په سړک د غرونو په لمن کې پروت د شینشاه اوسیدونکو ګیلمن دي چې بیا بیا دوی سره حکومتي چارواکي لوزونه او داوی کوي ولې دغه سیمه ته تر دې دمه سې قسمه پاملرنه نه ده شوې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د پاکستان بنیاد اخودونکو محمد علی جناح د عمل ته جوړیدو نه پس ویلی وو چې دلته به مذهبي ازادي وي خو دا مهال په دې هیواد کې خلک د مذهبي او فرقیز توپیر لاندې او دا غي تر مخه وجل کیږي. فارن پالیسی مجله په دې اړه یو رپورت شایع کړی دی چې نجیب امیر درته مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان بنسټي خودونکو محمد علی جناح د 1947 کال د اگست په 11 نیټه په خپل یو وینا کې ولسته ویلو د پاکستان اوسیدونکو آزاد دي د عبادت لپاره دوی کولای شي مندر ته لاړ شي جمعات ته دلاړ شي یا کوم بل ځای ته دلاړ شي د دوی عقیده قوم یا مذهب هر څه کېدای شي خو د دې بعد ملک په کار باندې څه اغیز نه وي. مجله لیکي د پاکستان اوسمهال حکومتونو د جناب په دې خبره هیڅ عمل نه دی کړی د لګکیو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړی. په پاکستان کې مسلمانانو ترڅنګ احمدیان عیسویان هندوان او سکان هم ژوند کوي چې د ستونزو سره مخامخ دي. فارن پالیسی لیکي د امریکای د مذهبي ازادۍ نړیواله کمیټې تیر میاشت په یو راپور کې دا خبره وسیړله چې پاکستان کې مذهبي ازادۍ ته څومره کار شوی دی. د راپور لاسته راوړنې ښایي چې په تیر یو نیم کال کې د مذهبي توپیر پالنې له امله 200 بریدونه شوي چې 1300 کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. په پاکستان کې اکثره بریدونه په شیعهګانو ترسره شوي دي او ډیری بریدونه د روژې مبارکې میاشتې پر مهال شوي دي. د معلوماتو له مخې په یاد وخت کې پر شیعهګانو 8 په احمدیانو 450 په عیسویانو 10 په هندوانو 14 او په سکانو 3 بریدونه ترسره شوي دي. د دغه راپور له خبرېدونه پس هم په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه روان دي. د جولای په 8 نیټه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر شیعهګانو د برید له امله 50 کسانو وژل شول. فارن پالیسی وړاندې لیکي په نږدې شپږ ورځو کې د سجاد مسیح په نوم یو عیسوي تن له دې امله په عمري بند محکوم شو چې ګواکې د مسلمانانو د سر پیغمبر سپکاوی کړو. د سجاد مسیح ترڅنګ نن سبا د پاکستان په جیلونو کې سلویخ نور داسې بندیان هم پراته دي چې د ورته تورنو له امله یا پرې د مرګ سزا ورول شوي او یا هم په عمري بند محکوم دي.
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د فارن پالیسی مجلې د مقاله مهم ټکي وړاندې کول او پکې ویل شوی دی چې د دغه هیواد د پاکستان بنیاد ایښودونکي محمد علي جناح په خپل اولنی تقریر کې ویلی وو چې د هیواد کې به هیڅ چا سره د مذهب په نوم باندې، د فرقې په نوم باندې، د مسلک په نوم باندې، رنګ او نسل په نوم باندې توپیر یا فرق نشي کولای او هر هغه وګړی چې د وطن د پرمختګ لپاره کار کوي غبا یو شان او یو مره حقونه لري. وخت شوه دی د سحر لسنیمه بجې د اسرار عالم ممننا د خبرونو لنډی زاورو.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د پاکستان په دورځنی سفر دی. د پاکستان د بلو چارو وزارت ویان ایزا سودری ویلی چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د پولیو د ناروغي د ختمون، د میرمنو د تعلیمي پرمختګ او د امنیت په اړه د ممکنه اقدامات په باب خبرې کوي. له کشمیر راسیدل ریپورټونه وایي چې نن د نهه پورز هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پولن خطو دوام درلودو. په سیمه کې د مشالېډو د خبر مرکزي څنګه خبريال ریپورت ورکوي چې په لنجمنه کرخه کنټرول لاین له دواړو خواو ډزې شوې دي. د ریپورټونو له مخې د نهه پورز سهار وختي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې یو شمېر ولسي وګړو سره مر جوبله اوریدلې ده. په بلوچستان کې لا هم د ناکرارۍ لړۍ روانه ده. په دوه جلا جلا تازه پیښو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي. د بولان سیمې مرسیال کمشنر عبدالوحید شاه پرون مشالې ډوته ویل چې په مچ سیمه کې د امنیتي سرتیرو له اړخه د عملیاتو په ترڅ کې څلور بلوڅ وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانو لړۍ روانه ده. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې پکې به د هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي. او د افغانستان ولسمشر بعد رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رایټرز خبري ایجنسی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزي به د اګست له 16 تر 23 نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې
دا وو اسرار عالم مومن چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. سپام وکړي چې د پاکستان کورونا وایرس پاڼو په خپل اداريو کې په کوم مهمو موضوعاتو لیکنې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړی دي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ښه تعلقات کم امید پیدا شوی وو. هغه د هند ځینې قوتونو حکومت کمزوري او د هند پوځونو له اړخه د لاین اف کنټرول د خلاف ورزي له وجې متاثر ښکاري. ادارې وایي چې یو طرف د هند پوځونه د کنټرول لاین مسلسل خلاف ورزي کوي او بل طرف ته د هغې ځینې ډلې د دوستۍ بس ودروي او پاکستان مخالفه نارې وهي، د سنه چې د منطقې امن ته خطر مخامخ کېدی شي. ادارې زیاتوي چې هند سیاسي ګوندونه هند کې را روان ټول ټاکنو لپاره داسې قسمه هلو ځلونه فائده چتوی او هغه ته د دې خبرې څه فکر نشته چې داسې قسمه حال زلونه د منطقي امن ته نقصان رسیدې شي. د ادارې په وینا چې دا وخت حالات خرابولو کم کوشش روان دي، د پاکستان پاغي کې صحیح څه نشي کېدی ځکه چې هغه د ملک د نن ترهګرۍ خلاف جنگيږي. نو په داسې صورتحال کې تاوتریخوالي زیاتولو مقصد دین علاوه هیڅ نشي کېدی چې پاکستان سیاسي قیادت او سکیورټي فورسز توجه بل اړخته کړي او وسلوال ته ملک امن او سلامتي خرابولو لپاره موقع ترلاسه شي. ادارې خره کې لیکي چې نړیوال قوتونه له پکار ده چې کوم د تاوتریخوالي صورتحال روان دي لپاره څه اقدامات وکړي چې معامله سنگین نه شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویل دي چې تر هغه خلاف جنگ زموږ نه و، خو اوس دا جنگ د پاکستان د بقا جنگ دی او د ختمولو لپاره به ضروري وي چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کار وکړي. ادارې وایي چې په سیاست کې اختلاف په خپل ځای، خو تر هغه سیاست نه دی او د لپاره حکومت له یو شان پالیسي اختیارول وي او اسټابلیشمنت له هم په دې پالیسي به تلل وي. او ښه خبره دا ده چې په لوی کچه د دې خبرې ادراک وشو چې دا جنگ اوس زموږ د بقا جنگ دی. ادارې مخکې د داخله چارو وزیر د خلیلي کې چې څلور واړو صوبو کې د وسلوالو ډلې دي کم چې د تر هغه په کارونو کې ککړ دي او د دې صورتحال مقابله کول لپاره به سیاسي قوتونو له یو ځای کار کول وي. ادارې وایي چې تر هغه خاتمه کول لپاره انټلیجنس ایجنسیانو رابطې طریقې ښه کول، پولیس ته جدید تربیت او وسله ورکول به یو ښه انتظامي عمل وي، خو اصل کار دا دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونو په شمول مذهبي مشرولۍ لبه په یو خبره اتفاق کول وي چې ترهګري په کم شکل کې هم وي هغه د ملک حکام په مفاد کې نه وي، نو څو پورې چې پالیسي جوړونکي سیاسي او مذهبي مشرولۍ یو واضح سوچ سره مخ په وړاندې نه ځي نو ترهګري نشي ختمېدی، کم چې د ملک حکام لپاره یو غټ خطر ثابتېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی یو ریپورت وای پاکستان په هند باندې تور لګولې چې د ګل پورازیه د کشمیر د لانجمنی پولی پورې غاړه ګولباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر هفته د غسیمه کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځان ختی شوې دي. د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاین آف کنټرول هغه مهال کړکیچ رامنځته شو چې پونچ سیمه کې د هند 15 عسکر په یو برید کې ووژل شو. هند د دې برید ذمواري په پاکستانی پوز واچوله، خو پاکستان دا رد کړه چې ګنې دې پیښه کې لاس لري. رویټرز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په متنازع سیمو کې وخت په وخت د دواړو خواو نه ګولباري کیږي، خو د دغه 15 هندي پوځیانو د وژل کېدو نه پس حالات ډیر نه آرام شوي دي چې پکې هند د 2003 کال د ډزبندۍ د لوزنامې نه راپدې خو په اول وار لوی کاروي کړې ده. د ریپورت تر مخه پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې کېدې شي پاکستان د افغانستان سره په پوله د وسلوالو خلاف په جنگ د اخته پوز نه لږه برخه وباسي او د هند سره خپلې پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي، خو پوځي چارواکي وایي په دې اړه لا هم غور نه دی شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د ډیر وخت راهیسې ځنډیدلې دي یو وار بیا شروع کول غواړي او ممکن ده چې په راروانه میاشت کې په نیویارک کې وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ یو بل سره لیدل کتل وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي هیڅ معلومه نه ده چې د افغانستان په ناآرامه هلمند ولایت کې خزینه پولیس افسر اسلام بیبي چا وجله. نوموړی 13 میاشت د خپل زوم سره سهار وختي په موټر سایکل دفتر ته روان و چې په ډزو ووجل شو. مجله لیکي افغانستان کې د بهرني ځواکونو دراتګ او د طالبانو د حکومت د نسکورېدو خواوشا دولس کال وشو، خو د خزو حقونه خو لري خبره ده د خزو خلاف تشدد هم نه دی کم شوی. د ته په کتو سره ځنی غربي سیړونکو د افغانستان نظر تر زر د غربي قوتونو د وټلو خبره کوي، ځکه چې د هغوی په نظر دوی هلته ولسی ژوند خکولو کې هیڅ کامیابی ترلاسه نه کړه. مجله زیاتوی چې د بد امرغه دا ډول فکر په داسې حال کې په زیاتې دوه دی چې د راتلونکو کال تر پای بهرني ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان لري او داسې اندېښنې شته چې د دغې نه پاس باندې هیواد کې نړیوالې مرستې کمی شي، خو دغه نظر لرونکي خلک دا خبره د پام نه غورځوي چې په افغانستان کې ډېرې بهادرې خزشته چې د خزو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي او که بهرني ځواکونه د افغانستان نه لاړ شي نو هم دغه سلسله به دوام ولري او سړډول چې په غربي نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره وګډه مبارزه شوه او کامیابی تر لاسه کړي، دا راز به د افغانستان د خزو د حقونو لپاره کارکونکو هم بریالي کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې ورزو شام ته د شام د نقلارې د حال نه مخبرو د امریکا نشایع کیدونکو ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو ریپورت کې وایي په عربي هواد شام کې بهرني خبريالان تختول کیږي. د ورسپانه په خبره په دغه مسله کې تر ډیره په شام کې فعال یاغي وسلواله او اسلامي سختري زډالې خکېل دي. د نیویارک ټایمز د دې ریپورت مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د نیویارک ټایمز په ریپورت کې راغلی چې په جګړه ځپلي هیواد شام کې د بهرنیو خبريالانو د تختونې پیښې زیاتې شوې دي. د رپورت لمخې په دغه هیواد کې فعاله سخدریزه وسلواله یاغي ډلې او جنایي شبکې دي چې په دغه تختونو کې لاس لري. رپورت زیاتوي دا سړی تختون کې ډلې د نیول شو خبرلارانو رخلاصولو په بدل کې پیسې وسلې او یا هم د دواړو شیانو غوښتنې کوي. له دغو بهرنیو خبریالانو څخه د اروپایي هیوادونو هغه چې د ورځپاڼې په خبره معمولا د شامي حکومت له اجازت پرته په دغه هیواد کې روانه جګړه رپورت کوي په نخښه کېږي. د نیویارک ټایمز په رپورت کې د شام په جګړه کې چې دریم کال یې روان دی تر دې مهاله د وژل شو ترانو شمیر د یو لک نه سیوا ښودل شوی دی. د ورځپاڼې په رپورت کې وړاندې راغلی په شام کې د دغه هیواد خپل خبریالان او هغه شامي خلک چې له بهرنیو ادارو سره کار کوي هم تختول شوی دی. ورځپاڼه د مطبوعاتي ادارو او بشري حقوقو سازمانونو په حواله وایي چې په شام کې ورځ تر بلې زیاتېدونکي اقتصادي بدحالۍ د خبریالانو د تختول کېدو مسله راپورته کړې ده. ورځپاڼې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د مشر پلټونکي ډونټیلا روویرا خبر راغستې چې وایي په شام کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو او مذهبي سختدریزه ګروپونو موجودیت د خبریالانو د تریتم کېدو مسلې تر شا یو مهم فکتور دی. یاد ورځپاڼې په نیویارک کې د خبریالانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالست په حواله لیکلي چې د روان کال په اوږدو کې په شام کې 14 تنه ځایي او بهرني خبریالان تریتم کړل شوي دي. یو فرانسوي خبریال جوناتن الپيري ورځپاڼې ته ویلي چې د په شام کې د اسلامي سختدریزو وسلوالو لخوا د 13 اپریل میاشتې په یو کم دیرشم نیټه وتښتول شو او د 4,50,000 ډالر په بدل کې درې میاشتې وروسته راخلاص کړی شو. ورځپاڼې د هیومن رائټس واچ په نوم د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې د یو مشر پیټر بوکارټ لکول ویلي چې په شام کې بې ثباتي په زیاتېدو ده او دا چې سړی تښتونه داسې یو خطر ده چې د دغه هیواد عادي خلک ورسره هر وخت مخامخ دي.
پام کوا
الله الله وې مګور دې سپیره چې زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوا
سلیوانی حاکم مفتی مشورې
ژوند شويشه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې پورس په پاو کم سلورو او د نهي پورس په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
د نهه ورځ دا او پوکم یو لسو بجو ته درنګ شی به پاتې ده چې پکې تاسو ته یو بل ریپورت هم وړاندې کوو. دا غي نه پس په هفتوار پروګرام د ټوکو ټخالو دغه پروګرام چې تاسو اعلان واوري د پام کوا هم واوري. ڈی ایس ایل کنیکشن د انټرنیټ هغه رابطه ده چې د ټلیفون د لینډ لائن یا ځمکنۍ رابطې په ذریعہ باندې د انټرنیټ یو تیز سہولت ورکوي. د مومند ایجنسۍ خلک ګیله کوي چې د دغه سہولت نه محروم دي او دغه کورته ملاو شي نو نه یوازې مومند ایجنسۍ او قبایلی سیمې بعد نور هیواد په سیر شي بلکې دوی به د نړۍ د نور برخو او نور هیوادونو سره هم په رابطه کې ډیر سہولت ترلاسه کړي. په دې حق لور تفصیل دی رپورت کې اورو.
د کوز مومند ایجنسی تعلیم یافته ځوانان وای چې د هغوی سیمې نه سلور اړخته د انټرنیټ ډیسل سہولت خوشته دي خو له هغوی تر بیا هم محروم دي. هغوی د وړو وړو انټرنیټي کارون لپاره هم پیښور او شبقدر تزي. انجینیر ارشد الله مومند وای چې هغوی ډیر واري د انټرنیټ برډمن لپاره چارواکو ته ویلي هم دي خو له هم د سہولت هغوی ته نه دی ورکړي.
چې څنګه د ټلیفون راغلي دي هغه سره په کارو چې یو شی نوې شی راشي نو هغه څومره سہولت ته کېږي شي دا په هغه ټیم کې ورکول په کارو. د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې د ډیسل سہولت نه دی ورکړی. هغه دا دی چې څوک سټوډنټان دي څوک کاروباریان دي او نن سبا ټول کار بزنس انټرنیټ په ذریعہ باندې خلکې په ټوله دنیا کې او په اندرونی پاکستان کې هم.
خبرګل د بای کور میچنه اوسیدونکو دی او هغه په دوړ خپو مازور دی. هغه سره روزګار کوي او د انټرنیټ د سہولت د نشوالي لوج ورته سستونځي ورپیخې دي.
زه د خپل مازور ما ډیسیبل ما زه ایسوسیټ ارکیټیکټ يم. یو ټیم کې ما بهر خپلو کې جاب کوم انلاین جاب وو ما به دې نه سبمټ لیګل اغیر پر بز د کری نه لاندې اډې تر اتمنو تقریبا چې یو اغه ته پاسره وا به بچا اډینا ما غاډه سپیشل کړ نو زب پېښور ته 10 منټ ایمیل د پاره بز پېښور ته تلم. اول ته بز ما تقریبا چې کم سه کم 1500 روپۍ لګې دي او په انټرنیټ پز ما 100 روپۍ خرچ را لاله.
ارسلان د سیول انجینیرینګ زده کون کړي او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د هغه پسیمه کړي د ډی ایس ایل انټرنیټ سرویس ولګول شي.
تعلیم یافته ځوانان ته ډېر غټ تکلیف ده په دې چې موږ ته کم دغه چی راځي کم پوسټونه راځي موږ هغه انټرنیټ ذریعہ نه شو کړي. موږ زو پېښور ته زو ته ډی ایس ایل راغله ده خو بس شته نه غي مسله مسله ده مونږ ډیره زیاته په دې چې مونږ کم از کم 15-20 کسانو سم تیار یو ډیجیټل سٹارټ شو مونږ سٹارټ کو ځان ته
خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی لیمیټډ د شبقدر بزنس منیجر ایاز خان په وینا چې هغوی خپل مشرانو ته دغه سہولت د ورکولو لپاره وینا کړې ده او ممکنه ده چې ګنې دا سہولت ډیر زر دې سیمه ته راشي
په مومند ایجنسی کې خلک د انټرنیټ د سہولت غوښتنه کوي په ریپورت کې مو حال واورېده او ممکن ده چې دغه سہولت ډیر زر دغه سیمه ته خور شي ځکه چې مشال ریډیو سره د دغه محکمو چارواکو وخت په وخت د خبرې ژمنه کړې ده چې دغه ستونزه به ورته ډیر زر حل کړي شي اوس وخت شوه دی د ټوکو ټقالو د هفتوار پروګرام پام کوه چې تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر برابر کړی دی راځي چې په شریکه واورو
دونه. السلام علیکم دا رادیو کمال دی او ګورګین مرچکی یواری بیا ستاسو د دماغ د مرمت کولو د پاره د ډیرو زړو زړو په لوکل بسونو کې د ګړبی دلو د بازار په دړو او ددونو کې سرګردان شو او په دماکو او ټکونو کې د ټکول شو خبرونو سره حاضر دی پدې هلیو چې د انتخابي امیدوارانو په مفتو دعوتونو کې به د دوی خایستو خایستو او خوشنما ناروبه په خوشفهمۍ کې مبتلا کړی نه یاست د دوی تنخادارو چمچګانو به د دوی په تعریفونو تعریفونو لیونی کړی نه یاست او د دوی د تعریفونو بی سوره ډول او سرنا ته به په اتن شوی نه یاست اسی خبرونه ډیر دي په ټولو باندې به زه خپل ماهرانه رائے څرګندوم خو اول تاسو ته دا خبر درکو چې په تیرو ورځو کې یو لوی جګړه د نیګران وزیر اعظم هم وشوه خدای ګواهی چې د دې لپاره تر ټولو معقوله خوش اخلاق او د بيداغه مازی امیدوار ز پخپلوم او د ملک ناپرسان سیاسی او سرکاری کمیټیانو هم زما په نوم ډیر غور کړو او تاسو ته معلومه ده چې زما دلته څومره مخالفین شته تو تکي چکری شالیلا بادامی سرورسک فریادی ټول زما په خلاف الیکشن کمیشن ته لیکل شروع کړه تو تکي او شالیلا غو تعویزونه او جادوګان هم را باندې وکړل پنور خو میخوان نه ده بده شوی هغه جالی دی گری چې ټول دنیا ته ورخکارا کړه په هغه می سخت سپکاوی وشو خیر وای سل د سونار یو د لوهار کما هم دوی ته پشلومبو کی رانجا ور نکړل چې اوازونه خراب شي او په میک اپ کریم کې می کیمیکل وروا نه چول چې مخونه خیر مخونه خو اوس هم داسي د خې د مور مخونه دي نور بینو څه بدرنګه کم
یو دا سړی لیونه سوک د دې څه ګډې وډې شروع کړلې سورسکه خبرونه شروع کړه
خبر خدا دی چې تبریز پښلب صاحب هم پورا د 500 کالو بیرونی دورې څخه پس بیر تخپل خواړه وطن تر اغلی دي څنګه چې د تدجینو خلګو له خوا ډېری سخت دړې کې ورکول شي وي نو د غریب په ایرپورټ کې ناس دباندې نه راوځي او تاسو ته معلومه ده چې زموږ نماینده بیبي توته کوي بلکې بیبي پستکی بلکې تیزکی توندکی چکری د تور رسیدلې ده راځي چې د دوی دواړو د امریکا په ژوندې بڼه واورو
تاسو د ایرپورټ څخه د باندې ولې نه راوځي
زما مرزي ته ولې پریشان یې
نام دومره وخت بعد راغلی بای چې کور ته ورسی
ای بی وقفی چلویق کی سنه دی روانی دلته په دغه ناستی ما کچیره د گرفتارې اډر وشو بیرته په پجاس کی کینم او زمبک خیری
اشته تللی ولې وې
په ملکی نا پرسان کی کلوی لیدر جوړیږي نو یا خود باندې لارشه خسیر و سپاتی وکا او بیا چو کال بعد راشا لوی لیدر بدر نجور شوید او یا بیا دو همه طریقه داده چی جیل تلارشا دو دری کال حلت خارام بگا چی راوزی غط لیدر بدر نجور شید نوزه هم راقلی اما الیکشن بکوم کنا او بیا بنو تنی سمله بی او دی سمله پاسته سیتونه بی زکا زماده عوامو نداری کویس دی چی راکه ما تخبل وطونه راکه کنا راکه وطونه
گرانو او قدرمنو ملګرو دا زمون پخوانی صدر جناب تبریز پشرب صاحب چې خپل سورنایا اورول حسیدې تبلی هم ډیری زبردست غږوي. د الیکشن ورځي او شپې روانې دي. دغه رنګ سیاسي سورناوي او تبلی نن سبا د ملک نا پرسان پر هر چوک اورېل کېدی شي. ټول ووټونه غواړي. مختلف امیدوارانو خپل انتخابي پوسټري چاپ کړي او په هغه باندې خپل د واده څلوېشت کاله پخوانی فوټوګان هم لګولي دي او خلک په تیر باسي. دغه رنګه په بیلو بیلو پردیو دیوالونو باندې مختلف چاکینګ هم شوی وي. یعنی دغه لیډران په خپلو خایستو خایستو بنگلو خو چاکینګ نه کوي. دغه کار هم د غریبانو ووټرانو له دیوالونو نه اخلي. راشي چې شاله لا بادامي په دغه دیوالونو او پوسټرو باندې لیکل شوی دغه رنګه څو نارې تازو ته واوروي. د شاله لا بادامي راپور.
گرانو ملګرو دا وخت زه د ملک نا پرسان په یو روډ ولاړ یم. دا یو چوک دی او د بیلو بیلو لیډرانو وای توبه د لیډرانو عکسونه او بینرونه هم لګېدلي دي. جلسې او جلوسونه شروع دي. د دوی په بینرانو او په دیوالونو چې کومې نارې لیکلې دي د هغوی د ویلو څخه وروسته داسې معلومېږي چې د نړۍ تر ټولو ښه او ایماندار لیډران ټوله دغه چوک ته راغلي دي. پوسټر لیکلی دی ستاسو د هلکې تر ټولو ایماندار، خوش اخلاق، خوش لباس، خوش گفتار. دا بل بیا لیکلی دی د بې داغه ماضي مالک څلوېښت جمعه پاس الان کې دا سړی زه ډېر ښه پېژنم. په میټرک کې څلور وارې پیل شوی وو. بیا بل چا د ده پر ځای امتحان ورکړی وو. خیر زه ولې د دوی پر ځای درواغ وایم؟ راسئ چې د دوی تعریفونه د دوی په خوله واورو. دا یو لیډر تقریر کوي. چمچای هم ورسره ولاړ دی. وای اوري
چودری مٹھان
زندہ باد،
چودری مٹھان
زندہ باد،
چودری مٹھان
زندہ باد.
گرانو قدر منو عزت منو وترانو، زما د انتخابی الکے درو مشرانو کشرانو خزو او بچانو.
صاحب وم دا څه که وم د کشنانو چم چې ګریه د څه د پاره که هغه خو ووټ نه لري.
بې وقوفه ته راتلونکی الیکشن غم هم به چې د اوس څخه نه و. په بل الیکشن کې به دغه ماشومان غټ شوي ووټ پوه که بې وقوفه. نو ما ویل ما خو تاسو پېژنئ او که مې نه پېژنئ نو اسمبلۍ ته د تګ وروسته مې ښه وپېژنئ انشاءالله. ماشاءالله د بې داغ ماضي مالک یم. نه مې پر ماضي داغ شته، نه پر حال او نه پر مستقبل. نه مې پر کالو داغ شته، نه مې پر کمیس او نه پر پتلون. زما په مقابله کې چې کوم شخص ولاړ دی پر پزه یې د چچک داغونه دي، پر کالو یې د مبلیلو او ګریسو داغونه دي او پر کوټ یې د سوځلي استری ده. څوک چې خپل مخ نشي مینځلی، خپلې جامې نشي مینځلی، د کوټ صحیح استری نشي کولی، هغوی به ستاسې د پاره څه کار وکړي. چودری بتنگ
زندہ باد،
چودری بتنگ
زندہ باد،
چودری بتنگ
زندہ باد.
دا آغا انتخابی امیدوارا وینا وا چې پورا لایوې میچ څخه نو لمبېدلی. درې وارې د کرپشن په کیس کې دننه سوی دی او اوس هم هر درې ورځ د جعلي ډیګري په کیس کې په عدالت کې پیشانی کوي. راځئ چې اوس ورسو چې د مخالف امیدوار چودري لونګ بیا څه وایي.
چودری لونګ
چودری
لونګ چودری لونګ
چودری متنګ پر ما الزام لګولی وو چې مخ یې خیرن دی، جامې یې په مبلیلو او کوچ یې په استری سوځلی دی. دا ټوله د ده له وجې د دده په پنځه کاله حکومت کې په نلکو کې یو غړپ اوبه نه دی راغلی، ځکه مې مخران او کالی په مبلیلو غوړ پاتې سو او پاتې سو کوټ درې درې ورځې به لوټ شي ډنګو بجلی به نه وه. یو ورځ ما خپل کوټ استري کوی په دا ګړی بجلی ولاړه، و تاسو ته که معلومه یې که نه، ما ته خو معلومه وه چې اوس به نو درې ورځې بعد بیا بجلی راځي، ځکه ما استري پر کوټ هغه ته را پرېښووی ولاړم بیده سوم، ګوره چې څه ټکه لوېدلې وه. په دا شپه بجلی ژر راله او زما کوټ د بجلی د راتللو سره اور واخیستی، دغه داغ پر پیدا سو. نو اوس تاسې ووایاست چې دا زما قصور دی او که د ده قصور دی. نامنو نامنو
چادر متنگ نامنو
نامنو نامنو
چادر متنگ نامنو
نامنو نامنو
یاره بس که فکرش شروع کړه.
پام کوی چې د دې وارې خپل ووټ په چودرې متنګ ضایع نه کوی، خپل ووټ زما رنګه خوش اخلاقه خوش گفتاره خوش کرداره خوش ناداره تابعداره لمونځ گزاره او امیدواره ته ورکوی. د خدای روی مې در وړی دی، د دغه سروی سروی لمنې روی مې درته نیولی دی، زما دا د شپږو ډک سر ته وګورئ و هم د دې وارې ووټ راکئ. داسې نه یې چې د دې وارې بیا د تېر وارې په رنګ زما د ووټو پیټۍ خلاصې شي، یو ووټ زما او یو د تورک لیونی ووټ پکې پروت. په یاد یې لرئ و هم د دې وارې که مې ووټ نه کوی را، نو بیا قسم دی چې ځان خو وڅاته ور واچوم.
یون یون، دا خو تا تېر وارې هم ویلي وه چې ځان به وڅاته ور واچوم، نو کله دې ور واچوي؟
ما خو ور اچولی و، اناګو بېرته په سولاغه کې د اوبو سره را وایستم، بیا وصیت هم راته وکړي ول ځان مه وژنه، په بل الیکشن کې به خلک ووټ درکړي. خلکو زما د انا هغه اخري خواهش خو ورپره کوي، اخري خواهش خو خلک د دشمنانو غلا ورپره کوي. و هم زما انا اخر ستی معنا وه. پام کوه چې ووټ بل چا ته ورنه کړې، پام کوه کاکو و هم پام کوه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
بایا عقل چې وو زړه دې ولې راغله، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، بایا ولې خوشحالی دې کړه نایابا، ولې مال دې د ولې طاقت راکو، خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې،
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا، زړګي مضبوط را او سینه لویا را، اے خدایا عقل را سڑکے مضبوط را، او سین لو یارا او سین لو یارا، ہمت مرا کرے غیرت رو رکھا تو غیرت مرا کرے، سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال، اسلام جبریدا ماتا بریدا سار کرنا شاما، سب گٹ ماں سب گٹ ماں، اے خدایا
تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکالو را دبو دے ٹال را کا چوٹو آلو را جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت دے کرما جنت وکرما اے خدایا کلوا اے خدایا پوہارا زڑ